سلام لس بجې شوې په رواني وسات کې ازادي رډوي مجله لرو خو ترغه مخ کې څو خبرونه او راپورونه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنه کې ښکاره شوې چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدلو قانوني استاد نه لري ځکه دوی جریمه سوي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لاري په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید الایاش د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. لایوی میاشت څخه په کومه موده کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژل او تر 250 ډیر ټپیان کړي دي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال، ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکې د تخریب شوي او حاصل له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکی وایي د زاپوریژیا پاتومی بټۍ کې دوه فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت ناراتام د پنجشنبه په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکو سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسیا او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې 2 وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجنیرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. د ټینس مشهور لوبغاړي نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو اس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ پخوا هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو اس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی په خواشنۍ سره زبونه شم کولای دا ځل د یو اس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جاکوویچ یو وشتواره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یوه اتلولي له هسپانوي ټینس باز رافل نډال څخه کمه لري. دا په روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ دی چې 15 کلن سربستاني ټینس باز پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نشي کولی. د رواني وسات ډیره برخه ازادي فرهنګي مجلې ته بیل سوي خو ترغه مخ کې څو راپورونه لرو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وايي امریکا $80 میلیون ورکړي څو په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بلل او هیله خودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي. اخو هم خلک به شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستنګزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره FAO وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په 8 ولایتونو کې چې خلک د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلي کړي. FAO پرون په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره $80 میلیون بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره FAO د امریکا د $80 میلیون مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړې وه د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللی چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د FAO د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د USAID دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسني بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. FAO داسې وخت د افغانستان په 8 ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړې چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکو چې نوم نه اخلي وایي کرنیز ځمکې سیلابونه وړي خو لا یې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پټي ورته یا کرنیز ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خور طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي لزان سره تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی مختویل یا د امارات طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکو احمد الله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابر شي، باید کارخانې لاسي، باید موږ ته مرسته راکول شي. مرسته راغلی ده پرون دلته موږ ته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړې ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه څه ده دا مسلمانان څه څه ده چیرې ولاړ سي.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترنچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو ته رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې 100 میلیون ډالر بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو څو میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین ځپلې ولس لا پسې په ستونزو کې ایسار کړی دی.
و اموریدل چې امریکا 80 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې ته ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له عمله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمې زو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه خزي او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان خلک د دې ټول
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
د سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. په زریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅ باندې تیرې وي میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونه د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک ټپیان کړي دي. ویل شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي ځکه لګاڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
و موردل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خاینن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له امله تازه سیلابونه راشي. په تیرې یو میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او 250 نور زیات ټپیان کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه خودلې. د کمشنرۍ د پنځمه په ورځ په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې د خلکو د خوښي خلاف د غوي جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تیرې وونه کې نه افغانان له خپل خورې په زور استلې.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لکتر لګنه افغانان د اگست 19 راهیسې د افغانستان پولیسو شړل شوې دي. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللې او ویلي دي چې تاجکستان له خپل خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنری د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشر الیزابت تان ویلی، تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو وارې له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کډی شوی افغان میرمنی په یو واتس اپ گروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نور افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمېنې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرزی څو د جبري استلو له خطر بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس لخپل دوه بچیانو سره یوازې پاتې.
مور گفت کو شما را ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګه بزنین مور مستقیم اوردن مرز
مکتوی ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استې ځانونه پټ کړی هر څوک چې کار ته ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځې مې نن موږ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل، یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرې اعتراض
د راپورونو له مخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نکړي. خود کورونی چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکاره شوی چې دوه درش افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د ندرلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. دغه وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیل سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورسپارلیدی.
ازادي رادیو ته غواګي اس زموږ ټوله خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو حکومت وايي د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د ښکارا د یو هیواد په هوایي حریم تیرې دی او باید بند شي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پلوټ الوتکو ګرځېدل څه کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه ساتم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په احترت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي زموږ فضا باندې دوی تیری کوي. دا باید متوقف سي او استوند سي لدينا هي ندي کوم تشويشونه دي غدي اسلامي امارات سره شریک سي سي موږ په مزکه کې دي اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکړو.
خاغلی مجاهد همدار از وویل نړی باید د افغانستان ټول حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې محل د څرګندونې کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسیده او د القاعده شبکې مشر یې وواژه. امریکا د غبری دی بی پیلوټ الوتکې په وسیله تر سره کړ. له هغه وروسته چې د غبری تر سره شو د طالبانو حکومت په خبر پانه کې د دې پیښې په تړاو د چیړونو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبانو هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څیړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغه ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخبزیتی دو شوي. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ یو هیواد ته خطر نشي پېښېدلی.
خبرونه او راپورونه هم دومره وو. اوس مو د ازادي رادیو مجلې اوریدو ته بولم.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلایم.
فکر باید په هنر کې په خلا کې لغښت ولیک ډول شي.
شعرونه هم درو
تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته چي زما په تورې لمن تک سپینه تاره پر خورداره
چیرته وړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت